د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طراحې وژلی دی. دا برید د اګست په 26 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیون کسان د کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د 2023 کال له پیله د کووید-19 د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې سره وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یوه برخه ده. انقره او مسکو دا خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړي ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیې څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیري استولي، څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري وجنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیې سره د پخلاینې ملاتړ کوي. او د جرمني خبري آژانس خبر له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس خپل چینایي ساری لی کیانګ ته بلنه ورکړې چې په برلین کې خبرې ورسره وکړي. په خبر کې راغلی چې د جرمني او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون پر 6 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر له مخې دا خبرې د جرمني د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې، خو د کووید-19 ناروغۍ د محدودیتونو له کبله هغه مهال دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. د جرمني او چین اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک په وروستیو کې چین ته له سفر وروسته ځینې څرګندونې وکړې. هغې ویلي وو چې چین د جرمني او نورو ډیموکراسیو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
په یو مرکه کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دو ورځو په غونډو کې پر کومو مسایلو خبرې وشوې.
اکثر و تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو.
زلمی خلیلزاد هغه راپورونه به بنسټه بللې دي چې وایي افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي، او په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دورستي میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنۍ میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
په دوهم نیمایي کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته. ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د خځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي په هغو سیمو کې چې خزینه کارکونکو فعالیت نشوی پکې کولای د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې د کارې پراخ غبرګونونه وپارول. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوي تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کوم مسول کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتوران او خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وی او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې تر سره کیږي، ځکه کچيري خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانۍ سره کورو ته تلای شي. هلته په کورونو کې له خزینه سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې باندې نه راباس کورونی اغل ته په کور کې دینی واکسینه وي. حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لغپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 می پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو او نجونو کار منع کړی وو، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یو نامه له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې لمخې د موسسو خزینه کارکونکو په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکول شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلې سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو د شنور مرکزونه وتړل شول او 200000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوګدلاره په مخ کې ده. د افغان خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره ترڅو چې د افغانانو په تیره د خځو حقونو ته درناوی ونکړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکې غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. خو وروسته د ملګرو ملتونو یوه ویاند او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کېدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته اند شي، ولس آرام نه وي، الته د بیان ازادي نه وي، الته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکل ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا هلت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خورسته د ملګرو ملتوم رستيال ویان فرحان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث د کوي. ویل شوی د می پر لوبري او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وشوت. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دي چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی دې ځینو ارزښتونو ته درناوی وکړي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لګکۍ ټول حقونه ومني. او کناریواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقوقو اعلامیو او وروڼ نور مواداتو تجمنوي په کار د چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني او کچېری داس کوم اقدام کیږي نو طبيعي د مونږ افغانان بل خصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله شولې و چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینو مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحثونه وکړل. ویل شوی چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم خبرې وکړې. د غونډې اعلامیه به نن خپره شي. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاری عیسا محمدی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو غوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډیره ښه د وروري په فضا کې دا دوه ورځې تیرې سولې. اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نزدې وو، یو نظر یې درلوده او اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کېنو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریز نصر لري. په دې غونډه کې چې تاسو پکې وای دریزونه څومره سره نږدې وو
د ټولو ګډونوالو په منځ کې څه خاص اختلاف نظر نو ټولو په اخر کې په ګډه باندې په یو اعلامیه باندې هم نظر رسول اعلامیه به هم خبره سي په میډیا باندې یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون با کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف کو ګوندونه دي ک نور مشهور چيري دي د ټولو سره ناشته ولري او ټول د طالب مقابل کې مبارزه ته سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان شوی دي. ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستانه بهر هم فعالیت لري؟
زمون د دې ناشته اغیز ما چې ولید دا اوسه ډیر مخالفه چيري په ډیرو ستونزو مشکلاتو باندې په خوا سره حتی تاوتریخواله تصرف وتل یا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په دا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیز به ښه پدی وي چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله من نه دا وهلی بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي او په دې باندې ان شاء الله مونږ ټول په یو چ په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي. نو ان شاء الله چې غیزه به زما په نظر ښه غیزه وي.
په وینا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری اسام محمدي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگتن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانه ترلاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیت د تروریستي حملو د پلان د جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیل زاد ترڅنګ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دا راپور رد کړی دی. اسد الله لودین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن په خواني ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد د واشنگتن پوسټ ورسپانه هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د افشا شوی سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلیدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تربل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله لمنځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د غنو پیچلو بریدونو مسولیت منلی دی. طالبان وخت نه وخت خپل ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو وجلو او ټپیکولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلی له تاجکستان هم ځنی افراطی وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډا تر سره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده، ځکه د دې په خبره امریکا ته ځانی زیان نه دی اوخت او هغه 30 میلیارډ ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی موږ باید طالبان د ترهګری په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤل وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواخ د پراختیا د چارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط وو اوسو. د دوه تړون د 2020 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې پر 29مه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغې ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان د غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقوقو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو ربیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، فريدي سيال تغوښي چې د لويديت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته کوي.
د ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عملاتړ کونکو او د بشري حقوقو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال پاګیس کې پر افغانستان د طالبانو لواک منیدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. د فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو، د طالبانو ځینې داسې نورې تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کونډو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجې مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خبرونې پاټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو، د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونې د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نا دولتي بهرنیو او کورنۍ او خیریه موسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي. ځکه د خبرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونکړي نشي کولی په راتلونکي کې کار وکړي، او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوان نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کېږي له وخت مخکې او کم عمره ودونو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمیرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیون نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونه بیا په خپل وروستۍ غنې کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال پاګیس کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 200,000 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریښي دي. اغلی ټرمپ فاکس نیوز سره په امریکا کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد ډالرو پارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې پټکو خغلی ټرمپ ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 40,000 ته رسیده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 200,000 ډیر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډیرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې خغلی ټرمپ په 2020 کال کې طالبانو سره د دوه موافقه لاسلیک کړه. خغلی ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته آمادګیانې روانې دي، او اوسني ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د انتخاباتو په راتلونکي پړاو کې به ځان کاندید کړي. خغلی ټرمپ په دې ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوماندي لا دمخه اعلان کړی ده.
د ازادي راډیو ده. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت وایي چې د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1,400 تر منځ و، خو په تیره یوه میاشت کې دا شمیر له 2,500 زیات شوی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤولان هم وایي د هغو ناروغانو له ډلې چې هر ورځ دوی ته مراجعه کوي 50% د کورونا مثبت نښې لري.
شعیب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نو موړی ویل څور زره هیڅ سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیا او کمزوري احساس کوي. شعیب وای بیکار دی او د خپل درملنې لپاره ډاکټر ته د تک وسه نه لري. له همدې امله هڅه کوي خپل درملنه په خپل سرو داروګانو یونانی بوټو وکړي.
زه ډیره ځاندردی لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولې برخې ټوټې ټوټې شوې او سخت ستړی یم. زه نشم کولای ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وی تیر کال هم ورته نښې نښانې درلودې او ډاکټرانو ورته ویلي و چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردی او ستړیا د کورونا ناروغي نښې بولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغي مثبتې نښې مخ په ډیریدو دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتېدو یوازینی لامل د وړوکي اختر په ورځو کې له روغتیایي سپارښتنو پرته لیدو کاته و.
دا ناروغي له لس ورځو راهیسې مخ په زیاتېدو ده. موږ په روغتون کې دېرش ناروغان لرو. هر ورځ له څلوېښتو تر پنځوس ناروغان موږ ته راځي چې پنځوس سلنه یې مثبتې نښې لري.
ښاغلی اکبر وویل په تېرو لسو ورځو کې په دغه روغتون کې په کووېډ نولس اخته یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم په تېر یوه میاشت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان شرافت زمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په 2023 کال کې دغه واقعیات ډېر تر کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعیات کوم یو ول سوه یا شپاړه سوه واقعیات به د میاشتې ول. په دروستۍ میاشت کې نږدې دوه نیم زره مثبت واقعیات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنیو میاشتې یو څه ګراف پورته شوی ده.
ښاغلی زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تر اوسه په دغه هیواد کې له 12 میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورځ کې څو ځله په صابون او اوبو ومینځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا هم د کرکټ د مینوالو لپاره په زړه پورې خبر. د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و خو ممبای په ځواب کې یوازې 125 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې تیر ماښام ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباو او 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد د سیالي لوبډلې 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. پر روانو سیالیو کې د راشد خان د وکټو ټوله مجموعه 14 تل وړ شو او تر نورو توپ اچونکو مخکې شو. نور احمد بیا تر دې دمه په دریو سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځولې دي. د ویلو وړ ده چې د آی پی ایل لیګ 15 سیالي به نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره شي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د نړۍ د ډیرو هیوادونو کې تر اوسه پورې لا جی 15 نه ده تجربه شوې، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړي دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی 15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی 15 به تر جی 15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی 15 کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی 15 کار کوي او غواړي چې ازمیش وکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15م انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دته په پام چې اټکل کېږي چې د شپشتر 2000 دیشم پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کاری دی شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر مخې ته د 2023 کال د خونړي برید تراهی وژلی دی. د برید د اګست په 26مه د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 170 تن افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیونه کسان د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر بیا زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د 2023 کال پایله د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لک افغان ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل هم ضروري وباله. د ایران، روسیه، سوریه او ترکیه د دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې وکړې. دا د ترکیه او سوریه د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریه د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یو برخه ده. انقره او مسکو د خبرې رغون کې بللې دي. د ناتو غړي ترکیه د سوریه د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریه شمال ته هم سرتیری استولي څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري و جنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیه سره یې د پخلاینې ملاتړ کړی. او د جرمنی خبری آژانس خبر لمخې د دې هیواد صدر اعظم اولاف شولتز خپل چینایي ساری لی کیانګ ته بلنه ورکړې چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلی دی چې د جرمنی او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون په 6مه په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر لمخې د خبري جرمنی د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبري په 2023 کال کې کړې وي، خو د کووید 19 ناروغۍ د محدودیتونو لکبله هغه مهال د خبرې د ویډیو کانفرنس لاره وشوي. د جرمنی او چین اړیکې ورسته له هغه ترنګلې شول چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک په ورستیو کې چین ته له سفر وروسته ځینې سرګندونې وکړې. هغه ویلي وو چې چین د جرمنی او نورو دیموکراسیو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي.
نیمه نړۍ اخسر بمیان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیه طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریب دی ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاوش میر کورنۍ کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وایټیان لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دا وی چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري و وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شنخوري خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یو چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیه طلاق ورکړي
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې وادونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اعلی کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
بیا بل نه باید پښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو تنی کسان دا سیدی چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې خبره نه ده چې زه وساتم. الک تر هغه لید الک خو خستواله بدرنګواله نه لري، خو متاسفانه من خلک دا فکر نه کوي ځان سره نامزاتی وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا پیدا کیږي پکې. ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتی پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ د لپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما لپاره ډېر یو شرمې، دا به ما لپاره دا یو غي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلې کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلې په یوه ناکامه ژوند کې رئیس سره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، د دې په خاطر چې ماته به سبا مثال خوښه خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلې کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول یې بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډ کې بغیر کې نه ولیدلې جلکې به وډ کې نه ولیدلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډ کې خچ کوي کسي چې دا متوت نوی یا پډار یا نور نه شي مشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډ کې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشوله نو اسړای چې و نازیم وو به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ود کړي دی دا خده دې ټول ډیره په غنی وخت لا په شوق نته د پډر پریږده خو وا دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشي کې دومره د ډفا لوړ وو کنه چې د ټیم کې د خدي ته چرتا زتو خرڅو د خدي لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څې سوب دې ته تو زوی تو ست خو مو وي چې دا کور کوي تو سوي چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړه زات ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکه په ورځ کې ود شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکه غریب دي ته نو ست دا خام یو بشر دی یو حق لري دا خدای مسلمانې لی او ازادي پختو دی ازادي خو نه دي بس دوه بس پر دی ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشتا هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پختو په لیو ست دینه تا لو خسته شي د حکومت په لیو ست خسته شي د شاره په لیو ست خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د غلکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میډه فډر ته وته نو د غریب خدي پر په کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته ووکی هغه خاص زندگی ته بوده دی غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کې سنت پښتونې وي مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنې ته ویر کاوه شي نه دی جلکې ته ویر کاوه شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کاوه چې ته را توز وی خدای تعالی وکړل کولې سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارسخه هم که چیرې جلیل کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی اروا پوه شامل کټه وځي په دی عقل وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدی اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل او پیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنی په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوا، یعنی هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر تیر کې په تعامل تیر کې، خدا دا چې یوه د واده ورځ خرابه کې، نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړي. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي. او دغه ټول مسائل جدي ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وڅېړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای سي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل سي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای سي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزده پسخه کوم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهېږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربېره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کېږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنا نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته په اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومې مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مادې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لارخه کده موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کیږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی په عامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباروي چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورئ، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامعې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي، چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، او دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
The
درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.